السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي نن د خالی ورس او د 2020 کال د دسمبر 28مه نیټه د وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمېر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. ویان ده زموږ همکار ملیحا میرزاده. جنوبی وزیرستان په واڼه کې د علي وزیر د گرفتارۍ خلاف احتجاجي مظاهره شوې. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ-19 ناروغۍ 15 شپېته کسان مړ شوي او فرانس او جاپان د کورونا وایرس یو نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې پښتون شورنې غورزنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د غورزنګ او سیاسي ګوند کارکونکي د دسمبر په 25مه په واڼه کې راغون شوي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو د علي وزیر پر ضد د درج شوې مقدمې د ختمولو غوښتنه وکړه. د پېښور پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14مه د سند پولیسو په خواست نیولې و. د پولیسو په خبره په نوموړي د دسمبر په 8مه په کراچۍ کې پرچا دایره شوې وه چې پکې پر وزیر د خار په سوراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست او پوز پر ضد د وینا او تور پورې شوې خو نوموړی ردوي. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر د دسمبر تر 1 پولیسو ته په عدالتي ریمانډ حواله کړي. د علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د پاکستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې نور 15 شپېته کسان مړ شوي. له دې سره له کورونا وایرسه د مړو شمېر 9,318 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,09,472 ته رسېدلی، خو له کووډ-19 ناروغۍ تر 4,40,000 زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي. بلخوا د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې د کووډ-19 ناروغۍ د واکسین نو په معیار و چرې هم سمجھوته ونکړي. د سرکاري ریډیو د خبر لمخې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې په موجوده حالاتو کې معیاري واکسین ترلاسه کول یې لومړی ترجیح ده. د بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د هغوی پر ځمکو د کورونو جوړولو د ځینو پروژو مخالفت کړي. هغوی د دسمبر په 25مه په کوټه پریس کلب کې خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو پروژو مخه دې ونیسي چې د ځینو ډلو لخوا د دوی په شخصي جایدادونو د قبضې لړۍ روانه ده. دوی ویل دا نشي منلې د دوی پر ځمکو هاوسنګ سکیمونه جوړیږي او پیسې هم ورته نه ورکول کیږي. د بلوچستان هایکورټ د دسمبر په 12مه د ډیفنس هاوسنګ سوسایټي ځینې شکونه له آئین سره په ټکر کې بللي و. عدالت ویلي و یوازې صوبایي او مرکزی حکومتونه د ولس په ګټه د کورونو جوړولو پروژې پر مخ وړلی شي، خو یوې سرکاري ادارې ته د کورونو جوړولو اجازه نشي ورکولی. په کابل کې نن په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 2 پولیس افسران وژل شوي. د کابل په دریو مختلفو سیمو کې په چاودنو کې 2 ملکی کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د بریدونو هدف پولیس وو. د کابل په لویدیس کې یو مقناطیسي بم د پولیسو ګاډۍ پورې تړل شوی و چې په نتیجه کې 2 پولیس افسران وژل شول. 2 نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. د دغو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دا وروستیو میاشتو کې داعش وسلوالې ډلې د ګڼو بریدونو ذمهواري منلې وه چې پکې پر تعلیمي ادارو بریدونه هم شامل وو. فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د دې اونۍ په پیل کې د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه په برتانیا کې مخې ته راغلل چې له وجې دغه هیواد د ټولبند او نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شو. د فرانس عامې روغتیا ادارې په یو بیان کې ویل چې د دسمبر په 25مه په برتانیا کې میشته یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلی. هغه هیڅ نښې نه لري او ځان یې له نورو جدا کړی دی. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوي قسم پېښې رپورټ کړي، کوم چې د کورونا وایرس د اصلي قسم په نسبت زیات خپرېدونکې خو ډېر وژونکې نه دی. روغتیایي چارواکو وویل چې داسې څه شواهد نشته چې د کورونا وایرس نوي قسم به د واکسینو پر وړاندې مدافعت وکړي. د جاپان د روغتیا وزیر وویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان کوارنټین شوي. دغه 15 واړه کسان مخکې له دې چې جاپان پر برتانیې عارضي سفري بندیزونه ولګوي هغه هیواد ته رسېدلي وو. په برتانیا کې د کورونا وایرس نوي قسم د څرګندېدو اعلان سره د نړۍ هیوادونو هغه ملک ته پروازونه وځنډول. دوتر دې دما د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري. په واڼه کې د پیپلز ګوند غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ تیره ورځ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره یوه احتجاجي مظاهره کړې.
نے وہ دے غریب خلک آوز و دے یتیمون خلک آوز و ریاست نیزائی تو دائی ون سا دل جا ہو چاوا تو دتا آت کارائی بیر چاوے او پر در بندے تسرسد ماکا
د کوټې په ګډون د بلوچستان د ځینو سیمو قبایلي مشران وایي د دوی په ځمکو د هاوزینګ سکیمونو له لارې غیر قانوني قبضې روانې دي.
دغه مالکان موږ یو، خو د بده مرغه نن سرکار او د ملک بالای ادارې د توکو نظر زموږ پر هغه مځکو دی.
او داسې یو راپورټ هم لرو چې پکې د سوات د شخصي موزیم حال درکو.
او دا نن منګه خپل ماشومان ته دا خیو چې دا زمنګ مشرانو زمنګ لپاره څومره مهنتونه او څومره کوششونه کړو په څومره اوزار استعمال شي دي چې هغه نن څوک پیژني نه.
له مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پیپلز ګوند غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او غړو د دسمبر په 15مه یوه احتجاجي مظاهره کړې. دوی له حکومت د قومي اسمبلۍ د غړي او د غورځنګ د یو مشر علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په مظاهره کې د سیمو خلکو په وزیرستان کې د 3G او 4G انټرنیټ غوښتنه هم کړې. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیس ونیولې و او وروسته کراچۍ ته ولېږل شو. پر نوموړي تور دی چې په کراچۍ کې په خپل یو وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې دي، خو د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي دغلته د امنیت پر ځای کولو او انټرنیټ سهولت پر ورکولو کار کوي. نور تفصیل له اشتیاق مسجد نور.
د سویلي وزیرستان سیمې واڼه کښې 13 ورځ د پاکستان پیپلز ګوند او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو د علي وزیر گرفتاری په خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د قومي اسمبلی ممبر علي وزیر رهایی سره نورې څه غوښتنې کولې. په واڼه کښې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر عمران مخلص په دغه باره کښې مشال ریډیو ته وویل
لکی ایم این اے وہ دے غریب خلق آوز و دے یتیمون خلق آوز و ریاست نزائی تو دائی ون سا دل جا ہو چاوا کچھ یتیم تا دے غنور چی تو پارلیمنٹ کے ایم این اے دی کی میں یہ سرا سلوک شی تلے حضا مربانی وکا تا دے یہ سرا ہاں دا سلوک وکا تو دتا آت کڑائی ویر چاوے او پا دے بندے تشاست ماکا او بلا داوا چھے پولیس ڈیپارٹمنٹ چی کم دائی پا گیتینا پا چک پوستینا بندے باتا خوری یعنی پیسے بری 3G 4G دادے نی سٹوڈنٹ کے کن دی دادے دے کرونا نا دے اسکلے چھوٹے شی خدے جی کے دے نیٹ ہی چل سہولت نشتا او بلا دے نیجو اتنا مطالبہ دو دادے نیز دو دفاتر چھ آغا دے نیجو پٹان کے دی نو پٹان کے ایریا کے نیز دعوت ہے یا حکومت تا چھ تیخ پل کی وزیرستان تا شفٹ کا
دے پشتون ژغورنې غورځنګ واڼه سیم غڑائی شان پشتین ویائی چھ پیتجاج شے غوشتنا وشوا چھ علی وزیر بنے درج ایف آئی آر دا ختم کرائی شی
احتجاج کے چکیما غوښتنه مې وکړه چې کوم ایف آی آر په مشر علي وزیر باندې شوی دی دا د دوران ختم کړلی شي او علي وزیر د باعزته طریقه سره خلوص کړلی شي. دا چې کوم د پښتانه د حقوق د پوره کومه خبره کې په هغه باندې نیولی شوی دی د ملک یا د ادارې هېڅ سپکاوی نه دی کړی. موږ په هند کې دننه خپل حقوق غواړو.
مشال ریډیو د واڼه احتجاج کوونکو د پولیس نه ګیلې چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب
پیپلز پارٹی یو کس تھے عمران مخلص کا سنگ نمی دادا دائی پر انہا بلو دلتا باغیچہ پوست سر دائی اگے سر یو فریق دائی یو بلو دائی پر یو بل فائر انکڑا دا بیا پولیس تلے دائی پوری دوڑا پارٹی دانی ولی دی اور آنی ولی دی یو بیا والاد کیا چوری جیسا کانی کاری آئی کڑا دنم بعد دلو دا تکلیف ہو یو سڑے انگر آزی چی دا کمپلین تو کی یا دائی لپکار جی دائی دور اوینو چی زان سر خود دو کسا را مخا مخلے ما تا چیر دا دو کسان دی دا یا دائی ایلیگل کنفرم کسا دلی یا دائی میں چا پیسی دشتی چی دائی ما تا ہو
په واڼه کښې د انټرنیټ سهولت او ټانک نه واڼه ته دفترونه منتقل کول په باره کښې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فعید الله ځواب هم واروئ.
زه خپله واڼه شو کوم کس چې عدالت ته تلا د پیپلز پارټي والا مشر چې ده امان الله نومېږي هغه سره مو ډسکشن کوو. بیا مو ته چې ګوره ته ورته وایي چې ټولې دفترې واڼه ته یس یې واڼه خو سب ډویژن ده واڼه ډسټرکټ هډکوارټر خو نه ده چې څومره سب ډویژنل دفترې دي ټول دفترې خو پوانه شه شتادی کتویه چه تول دیسٹریک آفیسی سیاسی هی کلا زیلانی جوڑا شو یه تو مسید نا ایغا نشیخ کولا جه تل تانک نا اونتا ایسه دی سارا سارا یو پیراغ کمیونیتی دو مسود و برکیون دی ای غیر ریزرویشنز دی اگا بل سوی هی نیتو داب نزی انشالله چار کهو 3G 4G سمرا ایغا دی فسیلیتیز دی امیل پروائید کهی
دی سویلی وزیرستان نا دی قومی اسمبلی ممبر علی وزیر پشپوڑاسم دسمبر پشاور کشی پولیس دی سند پولیس پی ایف آئی آر گرفتار کرائی دا او پا دا ایف آئی آر کشی پا علی وزیر دا الزام لگوالای شوائی دا چی پا کراچی کشی دی پشتون ژغورن غورځنګ پا جلسہ کشی پاکستان ریاست پا خلاف خبر کری دی خود پشتون ژغورن غورځنګ دی سند پولیس پی ایف آئی آر کشی پا علی وزیر لگوالی شوی الزامینا غیر قانونی بولی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
د بلوچستان قبایلی او سیاسي مشرانو د بلوچستان های کورټ ته هغه فیصله هرکلی کړي په کوم کې چې های کورټ ته کوټه د ډیفنس هاوسینګ سکیم یا ډی ایچ ای پر ځینو شکونو اعتراض کړي قبایلی مشرانو ویلي دي د کوټه په ګډون د صوبې په نورو برخو د قبایلو پر مځکو چې کومې قبضې روانې دي حکومت د هغې مخه ونیسي په دې اړه نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د قبایلو د اتحادیې له لورې ویل شوي دي چې د تیرو څو کلو راهیسې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د قبایلو پر مځکو باندې د قبضو لړۍ روانه ده خو د حکومت له لورې مخنیوی نه کیږي. دوی دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. په دې اړه د قبایلي کمیټې مشر یوسف خان کاکړ و مشالېډو ته وویل چې د بلوچستان قبایل د ژوب څخه نیولې بیا تر ګوادره پورې د ډېره وخت راهیسې د حکومتي او شخصي ډلو له لورې د مځکو د قبضو په ضد په احتجاج بوختې چې له امله نن دوی سره یو موټی سوي دي.
موږ وایي زموږ هغه مځکې چې جدي پښتې زما د پلارو د نیکه سره روانې دي دغه مالکان موږ یو خو د بده مرغه نن سرکار او د ملک بالای ادارې د توغو نظر زموږ پر هغه مځکو دی چې د دې دپاره کولی چې هلته سکول جوړوي کالجز یې جوړول هسپتال یې جوړول موږ به بالکل مفتي ورکړي وای خو دوی نن راولاړېږي هلته دی راولا سکیمان جوړی راغه باندې بیا سکیمان باندې بیا پیسې اخی دغه پیسې بیا ست پاره بیا نه کوي تخپل کورو د پاره بی نو موږ دا خبره کوو چې لاله د موږ قبایلی رسمي رسمي واچ کم دي دام چې په کار دي چې موږ پر خپل نموسی
پر دې مال د پښتونخوا ملي او میګون په خواني صوبای وزیر تعلیم او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د مزکو په دې کار کې هغه خلک هم را لویدل دي څوک چې د بلوچستان سره هیڅ تړاو نه لري
چې ډی ایچ ای په پاکستان کې پنځله ځای نور جوړ شوې ده. ډی ایچ ای ته موږ ځکه نه ده ورکړې ډی ایچ ای د چا ځکه په زور نشي اخیستلی ډی ایچ ای به د یو قوانینو لاندې په یو قیمت کوشش به کوي چې دا ځکه له چا واخلي بیا چې د هر شی پر کې هغه ورکوي د دې خلاف هم غلط تاثر دلته پیلاب شوی دی او په غلطه طریقه دوی چونکې لګیا دي لیازان دا جنا ژېږېدلی دي. نو زموږ دلته مجلس دا دی چې د دې ټولو مځکو مالکان د دې ځای قبایل دي یو هېڅ یو مځکه هم بې مالکه بې قبیلې وجود نه لري په ټولو صوبه کې په بلوچ کې هم په پښتون کې هم. اوس نو چې څوک یې مالک دی دغه مالک چې د ده پلار او نیکه پر پراته وو هغه وخت یې مالیه ورکول د مځکې نن یې دی مالک دی. نن خلک راولاړ شوي دي لیونیان شوي دي ځان ته یې یا الاټمنټ په نامه یا په پلانې نامه چې کولی نشي قانون کې قاعده نشته دا کار دوی نشي کولی په دې لګیا دي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 18مه نیټه د کوټې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای ځینې شکونه غیر عیني ګڼلي وو. د بلوچستان پاکستان های کورٹ چیف جسٹس جمال خان مندوخیل په مشرتابه کې 15 کسیزه بنچ د ډی ایچ ای ځینې شکونه د پاکستان د اساسي قانون یا آئین په ضد ګڼلي وو. په دې ترڅ کې د درخواست ورکوونکي له لورې ابیب طاهر ایډوکیټ په عدالت ته پیش شوی او د دسمبر په 15 نیټه هغه و مشال ډیرو ته وویل چې عدالت د ډی ایچ ای ایکټ یوازې درې شکونه یا برخې ناقانونه ګڼلي دي.
ٹرانزیکشن اختیار ہم نل اینڈ وائٹ کری دی کہ اختیار نہ دی چی یو ریسٹرکشن خلق باندھے وہ لگئی بیدا علاقہ کی وہ سکیم جوڑو تی دل تا کار نہ سکولی یا ٹرانزیکشنز نہ سکی دل دریم دا پاورز دا دوی دا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ غو نو اگا آئی کوٹ دا ڈکلر کری دی چی بھئی لینڈ ایکوزیشن اختیارات صرف تا صوبائی حکومت غدی نو اس تی دا لینڈ ایکوزیشن اختیارات نسن
پا دیترس کچی مکل دا بلوستان آئی کوٹ دا ایڈوکیٹ جنرل ارباب طاہر کاسی سره تماس ونیوی نو اگا پر ٹیلیفون جواب را نکڑی خود دے سخل مخ اگا پا دا اگا کیس کی پا عدالت کی وڑاندې سوی او اگا وقت ایڈوکیٹ جنرل ارباب طاہر کاسی ایڈوکیٹ دا عدالت و مخ تا پخپلو دلائلو کی ویلی وو چی دا ڈی ایچ ای ایکٹ پا کال 2015 کی منظور سوی دی او دا اگا پا زد درخواستونا پا کال 2006 کی و عدالت ورکول لوی جانڈ دی زکر چی وست او اڑخ تا دا ڈی ایچ ای لوری پر دے باندی دیر کار سوی دی بلکی پا دی کی دادی خلگو لوی سرمایہ هم بند سوی دا دی حکومتی وکیل پوینا چی ڈی ایچ ای پا زد درخواستونا دا بدنیتی پر بنسٹ ورکول سوی دی چی مخ یوازی دا کوئٹی و ڈیفنس آوسنگ اتارٹی تا نقصان رسول دی دل دا خبر دا یادونی ورده چی دا کوئٹی ڈیفنس ہاؤسنگ اتارٹی یا ڈی ایچ اے ایکٹ یا قانون پا کال 2015 کی دا اکتوبر پا لومنانی لیٹر دا بلوچستان اسمبلی للوری منظور سوی وو حقا وقت پا صوبہ کی دا پشتون او بلوچ ملت پالو ڈلو حکومت وو او دا وزیرالا ڈاکٹر مالک بلوچ پا کابینہ کی شامل نیشنل گوند پشتونخوا ملی عوامی گوند او دا مسلم لیگ نون گوند غڑو دا وزیرانو پا توگہ کار کاوی
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تیم سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک شدید دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو نوې اونیزه خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي
اوریدونکو حکومت په 2014 کال کې د ښځو د ټولنیز ژوند د ښه کولو د کورنۍ تشدد په اړه د قانوني او نفسیاتي مرستو لپاره یو ټلیفوني لیکه د بولو او بدلو یعنی اوایا او بدلون راول په نامه منصوبه پیل کړې وه خو حکومت وایي چې ورځ تر بلې د دې منصوبې افادیت په کمېدو دی بلخوا غیر دولتي اداره اکټ ایډ وایي چې د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر یا ولسی خیر ښېګڼې د ادارې سره د بولو هیلپ لاین په اړه د امریکایي حکومت یو د یو ایس ایډ ادارې په مالی مرستو یاداشت لاسلیک کوي چې په ولس کې د حکومتي منصوبو نه په صحیح توګه د ګټو اخیستو لپاره پوهاوی راولي په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نو
غیر دولتی ادارہ ایکٹ ایڈ وائی چې د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر محکمې د بولو هیلپ لاین سره با د نور موثره کېدو په مخه د امریکایي حکومتي امدادي ادارې یو ایس ایډ په مالی گرانت مرسته کوي د دسمبر په 15 له مشال لیدو سره په خبرو کې د ایکٹ ایډ د خیبر پختونخوا مشر صادق مسعود وویل چې د ولسی مرستو لپاره د حکومت یو شمیر منصوبې له ډیرو مودو شروع شوې دي خو لس د هغو منصوبو نه د ګټو اخیستو لپاره آگاهی ته اړتیا لري او زیاتوي چې د خزو د حکومت د کورنی تشدد د مخنیوي په اړه د پاکستانی حکومت د بولو هیلپ لاین هم یو داسې منصوبه ده چې ولس ترې په صحیح توګه ګټي نشي ترلاسه کولی. پاکستانی حکومت د غیر دولتی ادارو او نړیوالو په مرسته د 2018 کال په دسمبر کې د ښځو د حقوقو د تحفظ او د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي په مخه د بولو هیلپ لاین منصوبه پیل کړې وه چې پکې د یو وړیا ټلیفوني لیکې په ذریعه ښځې د یو شمېر نورو ستونزو ترڅنګ د قانوني او نفسیاتي ستونزو په اړه مشورې او مرستې ترلاسه کولی شي. خو د ښځو او ماشومانو د حقوقو د غیر دولتي ادارې سویرا د خیبر پښتونخوا یو مشر لال ګل اپریدی وایي چې دا ډول حکومتي منصوبې د ستاینې وړ دي، خو دا د هغو خلکو لپاره ګټورې دي چې په ښاري سیمو کې اوسېږي، تعلیم یافته وي او پوهوي چې وړیا ټلیفوني کال او مرستې به څنګه ترلاسه کوي.
سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ له پکار دي چې د دې سره سره هغې په دلر لرې قبایلي علاقو کې د شعوري آګاهي پروګرامونه وکړي او دارنګه چې کوم دي هلته داسې سنټرې جوړې کړي، وومن فرینډلي سپیسز یا چکم دی د زنانو د راتګ د بهر حالت سنټرې جوړې کړې وي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ادارې دا ونه ویل چې په تیرو څلورو کالو کې د ښځو پر ضد د کورنی تشدد د مخنیوي او قانوني مرستو په لړ کې د بولو هیلپ لاین منصوبه څومره موثره ده، خو د دسمبر په 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر د ادارې ډیپټي ډایرکټر خالد خان ومنله چې مخکې به په بولو هیلپ لاین د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو اوس یې ولس دومره نکاروي.
سایکولوجیست پکې ناست دی او موږ په یو لاین دی او په دې باندې لکه دونه هیوی رش هم پی باندې شروع کې ډېر رش پی باندې چې کله موږ سټارټ کړو اوس ډېر کم انټینسټی دی. پالوجي دا سلیری ګنټې د خود شپې چونګې د ورځې کال ډینسټی ډېر کم ای نه د شپې چې کوم د نګه والا سیستم باندې چلیږي. اپریټر هم نه ناست دی، میل اپریټر ناست دی نو بیا هغه چې کوم دغه والا
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر د ادارې د ویب پاڼې له مخه حکومت د بولو هیلپ لاین له لارې په روان کال کې د خیبر قبایلي دلی ترڅنګ د پېښور، سوابی، مردان، نوخار، سوات، ایبټآباد، چارشدی او کوزدیر 220 متاثرینو سره نفسیاتي، قانوني او د رهنمایي مرستې کړې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلی غواړي چې افغانستان سره پر پوله مارکیټونه جوړ کړي. دا خبره نوموړي په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د پارلمان غړو په درې ورځنۍ غونډه کې کړې چې د دسمبر پر 23مه پای ته ورسېده. له افغانستان د ولسي جرګې ورغلو غونډو د سوداګرۍ پراخولو ترڅنګ د فرهنګي اړیکو پر زیاتولو هم ټینګار وکړل شو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال طاهر خان په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان سلور ځنی غیر حکومتي د علاقې ګډون کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د پارلمانونو مابین د رابطو په زیاتولو ټینګار کړی دی. ټریک ټو ډایلاګ ته چې د دسمبر په 23مه پای ته ورسېد، په خپله وینا کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق وویل تجارت باید دواړه هیوادونه یو بل سره وصل کړي چې دا به د ولسونو ترمنځ رابطې پیاوړې او اقتصادي فرصتونه پیدا کړي. د قومي اسمبلی رئیس اسد کیسر غونډې ته وویل پاکستان افغانستان سره پولی تحصیل ما د ګډو مارکیټونو جوړولو پلان جوړ کړی چې دا به خلکو ته د روزګار مواقع پیدا او دواړه خیزا تجارت ته وده ورکړي.
موږ د افغانستان او د پاکستان چیرو مشترکه مارکیټونه جوړو په سرحد باندې. اوس هلته وزیرستان کې یو تن ته وزیر دی بل طرف ته وزیر دی باجوړ پر راځي نو دا یو کام یو خلک دی. نو که داسې یو پروپوزل باندې موږ آلریډي کار روان کړی دی او دا موږ خپله دا غواړو او موږ دا غواړو که په دې باډ مارکیټ باندې اکنامک زون جوړ شي. تیر چې کله جناب عبدالله صاحب راغلی وه اسره ما دا خبره کړې وه چې موږ غواړو چې افغانستان د سی پیک کیسه جوړ شي.
غونډې ته کندهار څخه د اولسي جرګې غړي ګل احمد کامین افغانستان کې د پاکستانی سرمایه کاری وړاندیز وکړ.
موږ غواړو چې پاکستانی تجاران تشویق شي تر څو په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. په افغانستان کې د ماینینګ لپاره په افغانستان کې اګریکلچر برخه کې نهایتا ډېرې اپرچونیټي شته چې پاکستانی تجاران کولی شي چې په هغه کې مرسته سرمایه ګذاري وکړي او افغان پارلمان د هغوی لپاره هر ډول زمینې ته آماده دی چې مخ ته سره ولاړ شي. یو بل پیشنهاد چې نائب رئیس ته دی چې د افغانستان حکومت پر ریجنل روډز باندې کار کوي د سنترال ایشیا څخه پاکستان ته وسلول چې دا نهایتا ډېر مهم رول لري د دواړو منطقو د اقتصاد په وده کې. که چیرې دا ستاسو په اجنډا کې هم درسره ونیسي او د پاکستان حکومت تشویق کړي چې په ریجنل روډز کې په افغانستان کې پانګونه وکړي انویسټمنټ وکړي دا به د ټولې منطقې لپاره یو ډېر غټه اقتصادي لاسته راوړنه وي.
روزګان څخه د اولسي جرګې غړي ګلاله محمدي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو سره سره د کلتوري اړیکو پیاوړ کولو غږ وکړ.
د دواړه هیوادونو د سیاسي تجارتي او ستراتیژیکو اړیکو ترڅنګ موږ ضرورت لرو چې فرهنګي اړیکې هم ولرو. یو د بل سره راشه درشه ولرو او خلک مو تګ را تګ سره ولري. تر ټولو مهمه دا ده چې د دواړو هیوادونو پارلمانونه لاس تر نږدې شي. لکه څنګه چې د افغانستان د پارلمان رئیس پاکستان ته راغلی او ډېر تود هرکلی وسو او ډېر ښه مجلس مو درلودی. ترڅنګ دا چې تاسو د
افغانستان څخه دراغلی پلاوی غړو غوښتنه وکړه چې پاکستان دی د سولې پروسه کې فعال رول ولري چې افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو په پاکستان کې سویان د دسمبر په 25مه کریسمس لمانځي. د کورونا وایرس وبا له وجې سویانو د هیواد په بلابلو برخو کې له محدودیتونو سره او د وایرس خپرېدو مخنیوي لارښوونو ته په پام خپل کلنۍ اختر ولمانځه. د اسلام آباد په کلیسا کې د کریسمس غونډې په اړه د زلان یوسفزی دا رپورټ اور.
د شپې له 12 بجو وروسته په 25 دسمبر عیسایانو خپل اختر کریسمس لمانځل پیل کړ. د اسلام آباد په خاتون فاطمه کلیسا کې هم په ګڼ شمېر کې عیسایان کریسمس لمانځي. عیسایان مني چې د دسمبر 25مه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون ورځ ده، نو ځکه په دغه ورځ خوشحالي کوي او د ټولې نړۍ عیسایان کریسمس لمانځي. د عیسائی مذهب یو منون کې امین سراج اسلام آباد کې د کریسمس لتیارو مطمئن دی.
ته یہاں پہ سکیورٹی کے انتظام دلتا پر چرچ کی د امنیت لپاره خګامونه پور تکړی شوی دی او تاسو کتلی شه خلک د کرونا نه د بچ کې دوه په ہدایت هم عمل کوي. نږدې ټولو خلکو ماسکونه هم اچولې دي.
د اپریل په میاشت کې عیسایان د ایسټر په نوم اختر لمانځي، خو سخ کال د کرونا له وجې په چرچونو کې د ایسټر غونډې نه وی شوی. خاتون فاطمه کلیسا ته ورغلی عیسائی ایوب وای چې د کورونا له سختو پابندو وروسته د کریسمس لمانځلو ته خوشاله دي.
ہم نے دعائیں کی ہیں آج اپنے ملک کے لیے
مونگ دخپل ملک پاکستان لپارا دعا گانے گوختی اور نن مو دا کورونا دا ختمیدو لپارا ہم دعا گانے گوختی چی خدای دا وبا لنڑای دا مدام لپارا ختم دا دوزرا ولسم دا ٹول شمیرنی ترمخا عیسائیان پا پاکستان کی دا ٹول عبادے یو اشاریہ شپک فیصد دی چی شمیری نزدے پینزہ دیرش لاک جوڑی گی. زلان یوسف زی مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو وخت په پیښور کې نږدې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی لړ خبرونه زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نور.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې پښتون شورنې غورځنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتارۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د غورځنګ او سیاسي ګوند کارکوونکي د دسمبر په 25مه په وانه کې راغونډ شوي وو او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د پېښور پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14مه د سند پولیسو په خوا نیولې وو. پر وزیر د ښار په سهراب کوټ کې په جلسه کې د ریاست او پوس پر ضد د ویناو تور پورې شوې خو هغه ردوي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې نور 15 کسان مړ شوي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 9,314 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن ساره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 9,942 ته رسېدلی. د بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د هغوی پر سمکو د کورونا کورونو جوړولو د ځینو پروژو مخالفت کړی. هغوی د دسمبر په 15مه په کوټه پرس کلب کې خبرې ونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو پروژو مخه دی ونیسي چې د ځینو ډلو لخوا د دوی په شخصي جایدادونو د قبضې لړۍ روانه ده. دوی ویل دا نشي منلی د دوی پر سمکو هاوزنګ سکیمونه جوړیږي او پیسې هم ورته نه ورکول کېږي. د بلوچستان هایکورټ د دسمبر په 12مه د ډیفنس هاوزنګ سوسایټي ځینې شکونه له آئین سره په ټکر کې بللي وو. چارواکي وایي په کابل کې نن په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 2 پولیس افسران وژل شوي دي او د 2 پولیس والاو په ګډون 10 وګړي ژوبل شوي. د چارواکو په خبره د بریدونو هدف پولیس وو. د کابل په لویدیځ کې مقناطیسي بم د پولیسو ګاډي پورې تړلی و چې په نتیجه کې 2 پولیس افسران وژل شول او 10 وګړي زخمي شول. دوه نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. د چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې. او فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د فرانس عامې روغتیا ادارې په بیان کې وویل چې پرون په برتانیا کې میشته یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلي. د جاپان د روغتیا وزیر وویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان کوارنټین شوي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نوریده. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په ننګرهار کې د حزب اسلامي د همغږۍ شورا دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې له افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو د زر پیلېدو دایمي اوربند غوښتنه وکړه او د ننګرهار له چارواکو یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د سولې د دویم پړاو خبرو د پیلېدو لپاره هڅې پیل کړي. نور تفصیل د باس محمد عابد نور.
د سولې د خبرو د ژر پیلېدو او دایمي اوربند په اړه دا غونډه چې د دسمبر په 15مه نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو له افغان دولت او طالب استازو وغوښتل چې د سولې لپاره خپل منځي خبرې ژر پیل او دایمي اوربند وکړي. غونډې ته مولوي عبدالعزیز خیرخوا په خپلو خبرو کې وویل:
پرون د امریکایانو سره جنگ و نن د امریکا سره د طالبانو معاهده د صلح شوې ده. نن د مسلمانو د مسلمان جنگ ده. دې پلا عسکر مسلمان دي، مامور مسلمان دي، ژورنالیست مسلمان دي، عالم خدای مسلمان، اخوته طالب مسلمان او افغان دي. اوس لکه څنګه چې مون فرض دی، زکات فرض دی، روزه فرض ده، دا چې نن د مسلمانانو ترمنځ صلح راړو نه فرض. الله مون ته فرمایي چې درې منډلې دې راپورته شي او د دواړو متخاصم منځ کې دې صلح وکړي. که کومه ډله نه مني دغه مقابله دې وکړي.
مولوی عبدالهادی عاصم په خپلو خبرو کې د سولې لپاره د خبرو د دویم پړاو د ژر پیلېدو تر څنګ غوښتنه وکړه چې د ننګرهار چارواکي دې هڅه وکړي چې د سولې دویم پړاو خبرې په دې ولایت کې پیل شي.
نور ملت د جنگونو مایوسه شوه دی، د سولې مذاکرې دې بیرته شروع شي. نور دې بانی او زندون او خندون ور سره نه منو. حتی زمون تقاضا ده د جناب والی صاحب نه چې شرایط مساعد کی. ننګرهار د سولې کور دی، دا د امن کور دی، دا مذاکرې دې په ننګرهار کې وشي.
د ننګرهار د اسنادو اتحادیې مشر اجی شکر الله جلندری په خپلو خبرو کې وویل: هر ډله چې سولې ته غاړه نږدې دوی به په مخالفت کې راپورته شي. د ذکر وړ ده چې د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 13مه نیټه د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا باسونه پیل شوي وو، خو دواړو لورو د سلا مشورو په موخه د خبرو لړۍ د 20 ورځو لپاره وځنډوله او ټاکل شوي چې د 2021 زیږدیز کال د جنورۍ په 15مه نیټه به دویم پړاو خبرې بیا پیلوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروې
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پکتیا انجونی او زده کوونکي وای نامنیو همدارنګه یو شمیر کلتوري او ټولنیزو ستونزو کورنۍ مجبوره کړې چې خپلې لوریانې په ډاډه زړه سکولونو ته ونه لیږي او حتی ځینې کورنۍ یې مخه ونیسي. د پکتیا ځایي چارواکو بیا په دې ولایت کې د انجونو د زده کړو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول د حکومت، دینی علماو، قامي مخبرو او روڼ اندو ګډ مسؤلیت او ذمواري ګڼلې. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل.
په پکتیا کې انجونې او زده کوونکي وایي دوی زده کړو ته لیوالتیا لري، خو په اوسنیو حالاتو کې کورنۍ د دوی د امنیت په اړه اندېښنې لري او له همدې کبله ځینې کورنۍ د خپلو انجونو د تعلیم مخه نیسي. سدیه چې د ګردیز ښار د نسوانو د لسې زده کوونکي ده، مشال راډیو ته وویل
ډېر خلک دي چې خپل لوران د دې لپاره نه پرېږدي چې امن نشته، امنیت نشته. هغوی دومره ښه تکړه وي خو چګوري چاودنه کېږي، امن امنیت نشته، بیا هغوی نه پرېږدي. ډېر داسې پلانونه شته چې خپل لور نه پرېږدي. وایي مازه چې کېدی شي تا مخ ته څوک تیزاب وشیندي، وایي مازه چې لار کې به دې څوک درته مزاحمت وکړي. بل داسې زموږ ټولنه چې د نور ډېر ګډوډي هم پکې شته.
هایله ګردیزی وایي جګړو او ناامنیو د نجونو په زده کړو اغېز کړی. دې د افغان حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره وړ امنیتي شرایط برابر کړي.
جګړه ډېر تاثیرات لري، نو مورونه او پلانونه ذهنونه ډېر خراب شوی دی. هغوی نه غواړي چې نجونې په دغه وضعیت باندې بیرون مکتب ته لاړ شي او درسونه وایي، ځکه چې هغوی ویریږي خامخا نجونې باندې سوونه شي او هغوی خپل ژوند لاس ور نه کړي. نو زه حکومت نه دا غواړم چې مونږ امنیت ونیسي، د هر مکتبونو د هر تعلیمي ځایونو امنیت ونیسي، تر څو نجونې وکولی شي چې ډېر په اسانۍ سره خپل درسونه وایي او خپل ژوند ډېر په آزاد توګه مخته یوسي.
د نرګس غفورزی په نوم یوه بله پکتیاواله زده کوونکي وایي پخوا نجونې دې ته زوریدې چې کورنۍ زده کړو ته نه پرېږدي، خو اوس بیا نه امنیو د دوی د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
ښه بېلګه یې ده، هغه موږ د مکتب او کورس د نجونې درس او تعلیم نه پاتې شو، د دې له خاطره چې موایسه امنیت ښه نه ده. نجونې شاید تعلیم ته ډېره هڅه وکړي خو مګم فامیلونه نه غواړي نجونې په خطر کې واچول سي، نجونې له تعلیم نه بې برخه کوي متاسفانه.
د ملکه په نوم د خاري نسوانو د لیسې یوه بله زده کوونکي بیا د ښځو د زده کړو په ارزښت غږېږي.
نارینه چې تعلیم وکړي مازی یو شخص به تعلیم یافته اوسي، او کله چې یو ښځه تعلیم وکړي یوه ټولنه او کورنۍ تعلیم یافته کیږي. زیاتره جنکیان چې دی وایي چې اسلامیات وایي طب وایي، ښځو ته په نورو علومو کې اجازه نشته، خو مګر ښځو ته په ټولو علومو کې باید دوی زده کړه وکړي، ځکه چې ډېر دوی ته اړتیا شته، باید دوی زده کړې وکړي. مثلا د کمپیوټر ساینس په برخه کې، د حقوق برخه کې، د نورو برخو کې ښځې ته اړتیا ده.
بلوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی دا تصور ناسم بولي چې یوازې د جګړې ګواښ د نجونو د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
دلته د نجونو په اړه باندې له جګړې نه زیات ناوړه دودونه دغه خنډ دی. طبیعي ده چې جګړه یو له عواملو ده، اما اصلي علت هغه زمونږ قبیلوي سوچ او زمونږ هغه رواجي چلند دی په دې اړه باندې. نو په دې اړه د علماي کرام زمونږ د حکومت زما په خپل دی مسؤل په توګه باندې مسؤلیت دا دی چې تر څو په دې اړه باندې موږ ولس ته د زده کړې په اړه باندې هغه اصلي تصویر وړاندې کړو، او کله چې دا وړاندې شي زه فکر کوم بیا به دغه خنډ له منځه لاړ شي.
لویا پکتیا په ځانګړي ډول پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر لږ دی، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمو کې د نجونو د زده کړو لوري ته د کورنیو پاملرنه ډیره شوې ده.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته هوګی زو مومند ته چرته چی په ناوګی کې د یو رختون حال زمونږ همکار د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترګزی په دې رپورت کې راکوي.
د ناوګی تحصیل باجوړ ولسوای ډیر لسکاله وړاندې د دوی وړوکی هسپتال کیټګری ډی ته اپګریډ او یال ورشي، خو تر دې دمه د هسپتال کې ماهرین ډاکټران یا زنانه ډاکټران نشته. دوی وای چې دلته د صحت د نورو سہولتونو کمی هم دی، باید دغه ټول کمی پوره شي. د کیټګری ډی روغتون لپاره د حکومت لخوا په مقرره سہولتونو کې د نارینه او زنانه ماهران ډاکټران، ایکس رې، لیبارټری او د اپریشنونو کولو لپاره اوزارونه او ځانګړي عمله او نور سہولتونه هم شامل دي. قاضی مانند نوګي وسیدون کې دي او دی وای چې دغه هسپتال کې دغه ټول حکومتي سہولتونه لا هم نشته دي.
چې کله نه دا هسپتال جوړ شوی دی په دې باندې په کروڑونو روپۍ لګېدلې دي، خو تر اوسه پورې دا فعال نشو. اوسه پورې دی له سرجن رانلې، اوسه پورې دی له لیډي ډاکټر رانلې، ګاینوکالوجي سره د دې نه علاوه د دوایانو دلته کمې دي، د سټاف مکمل کمې دي. او مونږه دا مطالبه کوو چې د ناوګۍ په هسپتال کې چې څومره کمی لري هغه د زړه تر پوره شي.
په باجوړ کې د څلوېختو پورې واړه او لوی سرکاري هسپتالونه دي، او یو څلوېخت هسپتالونه کمیونټي دي چې هغه نیم سرکاري دي. هم د دغه ضلع آبادی د درې کال وړاندې شوي د شماري تر مخه د یو لس لکو او اتیو زر نه زیاته ده. خو د ناوګۍ آبادی پکې هم د ناوګۍ د اوسیدونکو مولانا خانزي پوینا تر د درې ولکو پورې ده.
زمون د ناوګۍ د هسپتال چې کوم دی په 1904 او یا کې دا جوړ کړی شوی دی، به په 2000 کې کیټګری ډی درجه تواو ته ډې خپل بلډینګ دلته جوړ کړی شو. دلته سټاف شته دی چې څومره په غزول بلډینګ کې وغه خپل ډیوټي او وسم کوي چې څومره غي ته سہولیات وسایل ورکول شي. وختنه زمنګ د ولس زاده چې دلته ډیره زیاته آبادی ده، د ناوګۍ د ټول تحصیل د مومندو د ضلع نیم آبادی ده، د ناوګۍ د هسپتال ته د علاج لپاره راځي. په دې هسپتال کې چې څومره هم ممکن سہولیات دي، دلته څومره هم وسایل کېدلې شي، په کاردار چې هغه په ایمرجنسي بنیادو باندې دلته راوستل شي.
مفتی بلال یاسر د باجوړ نه خبري علي کوي او دی وای چې د باجوړ په خار هډ کوارټر هسپتال کې هم د سہولتونو کمی شته دي، خو د ناوګۍ روغتون بیا داسې دي چې د ډیر بیمار او یا د زخمی شوی تن علاجونه پکې نشي کېدلی.
د غرنګي د انبار د پاره، د غرنګي د ټول ناوګۍ تحصیل د پاره، د چمرکند تحصیل د پاره، نواپا سمیشت د افغانانو د پاره، د دوی د پاره یو مرکزی ځای دی. په دغه کې قائم چې کوم کیټګری ډی هسپتال دی، دا په نوم کیټګری ډی شوی دی، ډیر رش دی پی، خو ولې خلک چې دی دلته سہولیات نشته، ډاکټران نشته دی. نو کوچرته دا سہولیات ورکړل شي، نو دغه د وجه بعد خار هسپتال نو د نور هسپتالونو نه به دا رشم کم شي، او دلته به په نږدې ځای کې په کمه خرچه باندې خلکو ته د صحت سہولیات میلاو شي.
کله مې چې د باجوړ د صحت د محکمې د ضلع افسر ډاکټر عدنان سره خبرې وکړې، نو د مشال رادیو ته وویل دوی د ناوګۍ د هسپتال د سہولتونو د کمینه صوبایي محکمې صحت ته وینا کړې ده، او ممکنه ده چې ورته دغه ټول سہولتونه هم برابر کړي. د زیات کړه چې د حکومت منصوبه ده چې دا هسپتال پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا هغه شان هسپتال چې وي خو به سرکاري، خو مریضانو ته به پکې علاجونه په نجی توګه هم کولی شي ورته واړوي. دی وای چې بیا به پکې د هر رقم علاج سہولت موجود وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبای اسمبلی غړی او د یاد ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق اپریدی ویلی چې دوی هلته په خبر کې د ترهګرۍ په وخت ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو عمل پیل کړي او په هغه لورو پرتو سیمو کې نوي سرکاري سکولونه جوړوي چېرته چې د ډېر په خوا راهیسې کومه تعلیمي اداره نشته. د خیبر ضلع کډوال وایي دوی په 2016 کال کې باړې ته ستانه شوي خو زیاتره سکولونه یې تر اوسه اړنګ پراته دي او ماشومان یې په شلېدلو خیمو کې په سبقونو ویلو مجبور دي. په دې اړه نور حال د فرهاد شنواری په دې راپور کې و.
د خیبر ضلع یو سلوم حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټۍ چیرمین محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وایي په ټوله ضلع او په خاصه توګه ځپل شوې سیمه باړه کې د تعلیمي نظام د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د ترګری په وخت ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار پیل کړی او د نو تعلیمي ادارو لپاره هم صوبایي حکومت ته سپارښتنه ورکړي
چې د مونږ غوران سکولونه بحال شي. په دا باندې خپل طرف نه مونږ یو سخت دریځ خپل کړو صوبایي حکومت ته. وزیر اعلی صاحب ته مونږ ریکوست وکړو چې جی مونږ ته د ټولو نه اول فرصت کې د مونږ دوران سکولونو غم وکړو چې دا باندې کار شروع شي. نو زه تاسو په علم کې دار ولم چې هغه چاینا ایډ تر اوسه پورې نه دی فائنل شوی خو صوبایي حکومت دغه ته فنډ ورکړو د مغه مونږ په کوششونو باندې او په هغه وران سکولونو باندې کار شروع شو چې په وړمبي ځل باندې په 72 سال کې چې په کمو کلو کمو علاقو کې سکولونه نو مونږ به په هغه کې نیو سکول استابلیش کوو.
د خیبر د بیا بحالې څنګه د ریکارډ مطابق په خیبر ضلع کې د ترګری او پوځي عملیات په وخت سباندې سل سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړي وو چې په هغه کې اوس د 1400 سکولونو تعمیراتي کار پیل شوی. د باډې سپاه قبیلی یو مشر سلیم پردی وایي هلته د سپین خبر سرکاري هایي سکول د تیرو لسو کالو راهیسې ویجاړ پروت دی او زده کوونکو د ناستی بندوبست پکې نشته.
اور مونږ د سپین خبر چې کوم سکولونه او د الکانو چې کوم سکول دی کنه هغه مطلب دی چې سٹاپ یو ډیر مزیدار حق اور وای کی خو اوران دی مطلب دی چې په یو یو کلاس کې چې کوم دی 80 او 40 او 60 کسان دی ناستی بندوباس نشته. خیمه مجلې د لیکنو حکومت ول اسی ارزی ته اور کار کړای خو مطلب چې هیڅ قسم ته د تعلیم له حاصل مونږ په علاقې کې چې کوم دی کنه حکومت هیڅ انټرست نه اخلي.
50 کلن نور علی پردی وای په علم ګذر سرکاري های سکول کې په خپل هم زده کړې کړي خو سی یواز ملبا پزمکا پرتا په نظر راځي او لا تر اوسه نه دی جوړ شوی.
یاره 10 سکول نری کنه چې دلته مونږ پهلا په ټاپ کې د های سکول لنګو درد دی کنه مونږ په کې سبق ویلې دا او چې په باندې روشي یقین ته په داوګه چې مونږ لا په باندې جوړو روشي چې دای مونږ ګورو په دا لاتو کې په 2009 کې چکن دی کنه چې کله مطلب دی چې دا تنظیم مخله رغل وسلوال یې به دغه ورون کړلو په ویش په مطلب دی چې رغه نه پاس ورون پروته بنجر ایم پی ګان وې منې ګون خدا کولای شي کنه چې دغه خلکو له خدای دک درد احساس ور کولای شي چې د سکولونه نشته مونږ سره موجوده دونه نشتای توسو پزمکا گزاراو کو صرف دغ دک درد پرند غو خلق ل ندی روغلی به مور او به پلورا نوستی مونږ یو چې د ټول سکول نه بیا بوت شو په علاقه کې بیا د ترکه کورونا وشي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا محل په ټوله ضلع کې 601 شپېته سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او یوې اندازې مطابق 1,08,000 زده کوونکي پکې داخل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سوات په سلامپور کلیک یو ځای تھن یو په شخصي عجائب خانه جوړ کړی چې پکې په سلګونو په خواري د استعمال شانې خودل شوې دي. دغه عجائب خانه چلولو لپاره ورته د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار او محکمه اجازه نامه هم ورکړي. عجائب خانه ته ځای خلک هم لیدو ته ورځي. ته مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم د غلط ورغلی او په اړه دا رپورت را لګلې چې د یو گائیډ پر غږ پیل کړي.
دا یو ده دا د جوارو ټکول لور دی دا رشپیلونه دي په دې بر شپ پخې کړي کنه بیا به خلکو د بادولې.
د سوات سلامپور سلویخ کلن امیر خان چې روزګار یې د لاسو شالونه جوړول او خرڅول دي خو شوقیه په سلامپور کلی کې شخصي عجائب خانه جوړه کړې چې پکې په سلګونو کاله وړاندې د پښتنو د عام استعمال شیان جنگي او د کروندې اوزار کالي او نور کلتوري شیان ایښودل شوي. امیر خان وایي چې د ډیرو مدیراسي پخوانی شیان جمع کولو شوق وو.
دا سامان زیاتر من کم یاران دوستان چې په دې کلی کې سمشرانو پاغو بس لاړم چې یاره کستا سورده سیدا ابا واجدا سنخی نو موږ لای راکې زیات تر دسی شوی دی زیات تر ما دسی دی چې کم ځای لیدلی دی اغست می هم دی پیسې می پسی هم ورکړی دی او دا د دې کلو نه خلکو نه می چانا گیفتونه هم حاصل کړی دی نو دې خلکو په تعاون باندې دا سامانونه ما ته راغونډ شوی دی او د دې نه ما دا یو میوزیم ثقافتي ورثه جوړه کړی ده چې خلک راشي او دا وګوري ډیر زیات خوشاله شي.
عجایب خانې ته د سیمې زدهکوونکي سیلانیان او مشران هم ورځي. د ناستې کلتوري ځای پکې هم جوړ کړی شوی دی چې پکې د میزري کټونه او د لرګو میزونه پراته دي. د کلي یو مشر شاه ولی خان چې د میزري په کټ کې بوج بالښت ډډه وهلې وایي چې دغه ټول شیان پخواني خلکو استعمالول او اوس پکې زیاتره ورک دي.
د دې یو ډیر غټ اهمیت دی کلي دپاره د سواد دپاره او د پاکستان دپاره ځکه چې دا هغه ثقافت دی چې دا تقریبا په دې ټول ملک کې خور دی او دا نن منګه خپل ماشومان ته دا خیو چې دا زمنګ مشران او زمنګ دپاره سمره مهنتونه او سمره کوششونه کړو په سمره هغه اوزار استعمال شوی دي چې هغه نن څوک پیژني نه دا نو د پدې وجه چې دا موږ ته زمونږ د مشرانو هغه ثقافت داغو د ځمیداری هغه سامان داغو د جنگ جدل هغه سامان داغو د اغوستو هغه سامان داغو د پخپو کولو هغه پیزار داغو د کیناستو هغه طریقه هغه څنګه وه.
د عجایب خانې چلونکی امیر خان ورغلی کتونکو ته د پخوانی شیانو په اړه معلومات هم ورکوي. عجایب خانې ته ورغلی د کتونکو یو ټولګي غړی تیمور خان چې د سوات پوهنتون جرنالیزم څانګې زده کوونکی دی دغه شیان ډېر ګټور بولي.
نن سر زه چې رالم نو واقعي ما محسوس کړل سر چې لکه زموږ پخوانی کم دادا سره یا کم نکونه سر چې کم هغه هیسټری پاتې شوی وه نو هغه نن ما په خپلو سترګو ولیدل او ماته ډېر زیات فخر محسوسېږي چې نن زه سلام پور میوزیم ته رالم اما ولیدل. الان کې که مونږ سوچ وکړو نو دادا ټوریزم سټوډنټان لپاره هم یو ښه بیسټ اپورچونیټي دی سلام پور کې. دغه شانتې د جرنالیزم څانګې سره څوک تعلق ساتي دا اوس سره هم یو ښه بیسټ اپورچونیټي دی چې راشي په دې باندې ریسرچ وکړي که چېرته مونږ ګورو دلته کې زموږ سره هر قسم شیز موجود دی چې په دې باندې ریسرچ کېدای شي.
د جایب خانې چلوونکی امیر خان وایي چې دغه ځای د سیلانیانو زده کوونکو او په خصوصي توګه د تحقیق کوونکو لپاره خلاص دی او دی هڅه کوي چې نور شیان هم په دغه جایب خانه کې کیږي او د راتلونکي نسل لپاره خوندي وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د کورونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. دغه کال ډیر تجارتونه بند شول او په میلیونونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچې زیات کړي او لسته سهولت ورکړي، خو پښتنه دا ده چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کورونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصر وي کنه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې دا پوښتنې په دې رپورټ کې څرل شوي دي چې تاسو ته زموږ همکاره ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 4.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په څېړنه کې خبرداری ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 3 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي آزمویو نه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثره دي. پا په بازار کې د دغو ویکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه خی په لږه موده کې واپس ته عادي حالات په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا خی ډیر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو ویکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه ویکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د ویکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کارۍ د یو غټ بینک یو بی ایس مشر ایکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د ویکسینو موجود کې باوجود اقتصادونه پر رغېدو کې به ډیر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقیه کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی خای ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې ایلینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبره د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدای شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول، د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2000 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.8% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون 9 ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو زموږ خبرونه او پروګرامونه پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. د نن ورځې پای شیبو تر رسیدلیو لړ خبرونه له ملیحه مرزا ته ناور.
د جنوبی وزیرستان په واړه کې پښتون ژغورنې غورځنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د غورځنګ او سیاسي ګوند کارکوونکي پرون په واړه کې راغون شوي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د پېښور پولیسو علي وزیر د ډسمبر په 14 د سند پولیسو په خواست نیولی و. پر وزیر د کراچۍ په سهراپور کې په جلسه کې د ریاست او پوځ پر ضد د وینا تور پورې شوې خو غیر ادبي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې 95 کسان مړه شوي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمېر 9,314 ته ورسید. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,94,422 ته رسېدلی، خو له کووډ-19 ناروغۍ تر 4,00,000 زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي. د بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د هغوی پر ځمکو د کورونو جوړولو د ځینو پروژو مخالفت کړی. هغوی پرون په کوټه پرېس کلب کې خبري هنده کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو پروژو مخه ونیسي چې د ځینو ډلو لخوا د دوی په شخصي جایدادونو د قبضې لړۍ روانه ده. دوی ویل دا نشي منلی د دوی پر ځمکو هاوسنګ سکیمونه جوړیږي او پیسې هم ورته نه ورکول کېږي. چارواکي وایي په کابل کې نن په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 2 پولیس افسران وژل شوي او د 2 پولیسوالو په ګډون 1 ولسي وګړي ژوبل شوي دي.
د چارواکو په خبره د بریدونو هدف پولیس وو. د کابل په لویدیځ کې مقناطیسي بم د پولیسو ګاډي پورې تړل شوی و چې په نتیجه کې دوه پولیس افسران ووژل شول او یو ولسي وګړی زخمي شو. دوه نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. د دغو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. او فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د دېونه په پیل کې د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه په برتانیا کې مخې ته راغلل چې له وجې د غایبا د ټول بند او د نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شو. د فرانس عامې روغتیا ادارې په بیان کې ویل چې پرون په برتانیا کې میشت یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلی. د جاپان د روغتیا وزیر وویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان کوارنټین شوي.
اوریدونکو هم پردې سه د نن ورځې پروګرامونه پای ته رسیدي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان د ملیحه مرزاده او زموږ ټکنیکی همکارا روهیلا زدران درنه اجازه غواړو. تاسو هم پردې سپورټیو رادیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو ته خیر.